په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو دیم کو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا در ته سلامونه وایم په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي
ستړیمو شیډوم به د مشال د خبرونو سره ټکی چارواکي وایي چې تیر ورځ په درې اسمل خان په درازنده مغول کوټ سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې دیرش نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د خلکو د کورونو رنګولو د اقدام دفاع کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د حجاب د اغوستلو د قانون د ماتولو په تور د یوې ځوانې میرمنې له وژل کېدو وروسته په ټول هیواد کې د ناکراري وکړه پر بهرنیو هیوادونو اچولې. اوست مشال خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې تیر ورځ د اکتوبر په درېمه د ډېر اسمل خان په درازنده مغول کوټ سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې دیرش نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره دا پیښه په خمبا ژرند سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د کجورو نه بار یو ټرک د کوچیانو د کډو نه بار یو ټریکټر ټرالی سره ټکر شو. چارواکي وایي چې دا پیښه د ټرک د بریکونو د فیل کېدو له وجې شوې. په ډېر اسمل خان کې د امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه ویان اعزاز محمود مشال ریډیو ته تیر ورځ وویل چې د دوی امبولانسونو له پیښې د زاید لس مړي او درې دیرش ژوبل شوي کسان د درازندې سیول روغتون ته منتقل کړي. د مغول کوټ سیمې په دغه سړک د روان کال د جولای په میاشت کې د سورلو یو بس د حادثې ښکار شوی و چې پکې 19 کسان وژل شوي ول او لس نور ژوبل وو. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د خلکو د کورونو رنګولو د اقدام دفاع کړي. د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې د دغو کورونو مالکانو ته څو څو واره د وسلوالو سره د همکارۍ نه کولو خبرداري ورکړل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه ناڅرګند پوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د میرعلي په خدري کلي کې د هغو ځانمرګو بریدګرو سره د همکارۍ په تور سکورونه ړنګ کړي چې د سپتمبر په 20مه د پاکستاني سرتیرو په یو کاروان برید کړی وو. په هغه برید کې د ملیشیا ځواک 21 سرتیري ژوبل شوي ول. شاهد علي خان دا ونه ویل چې د قوم قانون یا عدالتي پریکړې پسې دا اقدام کړی، خو د دې اقدام تر شا یې د هغه پخواني اف سي آر او قانون او رواج یاد کړو چې په 2013 میلادي کال کې د قبایلي دلو د خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو پس ختم شوه. شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي وایي چې د اکتوبر په درېمه په سرحدي سیمه غلام خان کې سلور وسلوال وژلي او 15 نور ژوبل کړي دي. په میرامشا کې د پوځي ولور پوري چارواکي تیر ورځ د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې د کسانو د افغانستان د خوست سیمې نه غلام خان سره نږدې په پوري لګېدلې ازغن تار باندې پاکستان ته د راوړېدلو هڅه کوله چې د پوځ لخوا په نخښه شول. پوځي چارواکو د دغه وژل شو او ژوبل شو کسانو د شخصي شناخت په اړه څه نه دي ویلي، خو البته د دې کسانو تړاو یې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره بللې یا د ډلې په دې اړه سنه دی ویلی. بلخوا پودی چارواکو د دین ول شو کسانو شناخت نه دی پټاګه کړی او نه تر دې دمه دا کسان عدالتونو ته وړاندې کړی. د سند په ګوټکی سیمه کې یو مازوره تند مذهب د سپکاوي په تور وجل شوې. د ګوټکی سیمې اوسیدونکو سرفراز عباس د اکتوبر په درېمه مشال لري ته وایي چې مازوره ورور غلام عباس د اکتوبر په لومړۍ نیټه مذهب ته د سپکاوي په تور دوه کسانو محمد حسن او محمد خان سوزولې او وجلې دي. سرفراز عباس ویلي چې پولیس ورته هیڅ مرسته نه کړې. بلخوا د میرپور د ماتیلو تانې د پولیس ویسې چو عبدالمالک مشال لري ته وویل چې د تورونو کسانو پر ضد مقدمه جوړه کړې او یو تورن تن محمد خان نیولې او پلټنې روانې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د طالبانو حکومت د بدخشان د شوکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورونو چارو وزارت په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې داوی به بنیاد دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي داوه کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس رپور ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته رسیدلی. اور وروسته خبر دا چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د حجاب د اغوستلو د قانون د ماتولو په تور د یوې ځوانې میرمنې له وژل کېدو وروسته په ټول هیواد کې د ناکراري وکړه پر بهرنیانو اچولې او خبرداري ورکړه چې د هر ډول مخالفت د دفاع د دفاع کولو لړ کې به د امنیتي قواو هر ډول ملاتړ کوي. په ایران کې دننه د پراخو لاریونونو په اړه په خپل لومړي غبرګون کې خامنایي د اکتوبر په درېمه د لاریونونو په اړه په امریکا، اسرائیل او بهر میشته ایرانیانو واچول او هغوی غداران وبلل. هغه ویل د 22 کلنې محسا امینی مړینه مړینې د زړه ورمات کړی او د هغې مړینې یوه ترخه پېښه وبلله. چارواکو ویلي چې امینی د زړه د حملې له امله مړه شوې. هغه داوا چې کورنۍ او د هغې ملاتړي نه مني وایي د نیول کېدو پر وخت هغه په ښه صحي حالت کې و او تېره میاشت د هغې د نیولو یعنی شاهدان وویل چې هغه د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوې وه نو ځکه مړه شوه. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې په ټرافیکی پیښه کې یو لس کسان وژل شوی او درې دیرش نور ژوبل دي. په سیمه کې د ریسکیو یو یو دوه دوه یو ویاند. مشال ریډیو ته د پیښې تفصیل وایي.
دلته یو علاقه دا شمبه زرن ورته وای او یو ټرک د کله فیل شوی دی نو اف ډایرکټ د پونډا والا کریکټر دای مکمل هیڅ کړی.
د شمالي وزستان مرستيال کمشنر په خدي کلی کې لترګر سره د بمبینا مرستې په تور د زینو کسانو د کورونو ډنګولو د اقدام دفاع کوي. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزستان یو استازي وای د اوچا د کور پړنګولو به سیمه امن نشي.
په دې امن راتلای د وزیرستان ټول بازارونه ټول کورونا وران کړل شول نو اوس د کور په ورانول هیڅ امن ناراضي.
په خیبر پختونخوا کې له پرون راهیسې ماشومانو ته د میادي تبې یا ټایفاید واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د واکسینونو د څانګې او چارواکي وایي له میادي تبې د ماشومانو بچ کولو تر ټولو مؤثره لار د هغوی واکسینول دي.
دوایان ردی مرض خلاف هغه غیر مؤثره دي. نمون سره واحد حل چې د بیا ویکسینیشن دی.
ګیله دا لمشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع د ډیر اسماعیل خان د درازنده سب ډویژن په مغلکوټ سیمه کې پرون د اکتوبر پر درېمه په ټرافیکی پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او درې دیرش نور ژوبل دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ریسکیو یو یو دوه دوه یو ویان اعزاز محمود مشال لډو ته ویلي د پیښې ټپي کسانې د درازندې او ډیر اسماعیل خان سرکاري روغتونونو ته لیږلي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان سب ډیویژن درازنده مغلکوټ سیمه شمبا زراندک شه د دریم په 13 ورځ مزدیګار مال د کجورو نا ډاک ټرک د بریکونو چار پرشو په واجا د کوچیانو کاډه وړینکی یو ټریکټر بنه خاتلای دای چې په نتیجه کې لاس کسان وجلی او درې درش نور پر هرجلی کړی دی. د دغه پیشه په باراکښه د ریسکیو یو لاس دوویش ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته
دا واقع شوی پرون مازدیګر مالا مغلکوټ چې موږ څنګه کراس کوو دلته یو علاقه دا شمبې زرنده ورته وایي. هغې سره چې کوم دی دا کوچیانو یو ټریکټر مکمل کړی روانه کړی وو جوب له خوا روان وو یو ټرک روان وو له تجیرو ډاکو. هغه ټرک چې بیکونه فیل شوي دي نو هغه چې کوم دی ډایرکټ دا پونډه والا کریکټر دی مکمل هیټ کړی. ټریکټر کې چې کوم کمایل دوتاڼې دوتاڼو کې څه دوخیل او بیا کوپ کړی نومېږي دا یو چار دوتاڼو کې دا او خلکو چې کوم دی دا کډه وه دغه حادثه کې تقریبا لس کسان شپږ درانه او څلور چې کوم دی سړی په موقع باندې په حق رسېدلې وي او داسې چې کوم دی 33 کسان زخمیان وو او چې څومره کسان په موقع حق رسېدلې وي عام درازنده هسپتال ته شفټ کړي دي او چې زخمیان وو عام ډایبټي درازنده ته شفټ کړل. بیا چې کوم کسان زیات سیریس ول هغه ټول کسان ډي آی خان ډي ایچ پی ته شفټ کړي دي.
دا دې هم یو دوي چې د مغلکوټ په دغي سړک د راون کال جولای په میاشت کې هم مسافر وړینګا یو باس هم د حادثه سره مخامخ شوی و چې په نتیجه کې 19 کسان مړ شوی او لاس نور پر هرجلی شوی وی. د دغې سیمه اوسیدونکو د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ډیر اسماعیل خان بلوچستان په دغې سړک ټریفیکی پیښو کې د خلک مرګ او ژوبلې مخنیوي د پوره د ګړندې ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزستان چارواکي وایي 13 سپتمبر میاشي وسلوالو ته د سہولتونو برابرولو په تور د زینو ځای کسانو کورونه د سیمې د ریواج او د پاکستان د قوانینو پر وړاندې ډنګ کړی دي. د دې ضلع مرستيال کمشنر شاهد علي خان له مشالې لوسر په خبرو کې ومنله چې تر دې مخکې هم ورته ګامونه اخیستل شوي او په خبرې چې کارتیا و نو بیا به هم واخیستل شي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي د کورونو ورانول غیر قانوني کار دی او زیاتوي چې دا مسله به د بحث لپاره پورته کوي. دوی په وینا د سرکاري چې په شمالي وزستان کې د اجتماعي زموږه قانون بیا عملي کیږي. دلته د قانوني چارو پوهان وایي د پاکستان په عین کې دا نشته چې د یو مشکوک تن د جرم سزا دی د هغه ټول کورنۍ او یا هم دوستانو ته ورکړل شي. په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ ورو
د شمالي وزیرستان چارواکو د غلطه د مشکوکو وسوالو سره د همکاري په تور د دریو کورنو ورانولو دفاع کړی او وایي که ضرورت وو بیا به هم داسې کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د اکتوبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په میرلي خدري کې څو ځل دغه کورنیو ته د جرګو له لارې ویلي وو چې د وسلوالو لپاره دي سهولتونه نه برابروي.
د درې کورونو ته چې نه پنځه پیرې وارننګ ورکړل شوی دی، سویسایډ بمبر چې نه په دغه کورونو کې جوړ شوی دی، اٹیک چې نه په دغه ځکه پلان کیږي، وای او سره چې وارننګ سو ملو شي د وارننګ باوجود چې دغه فسیلیټیشن کیږي. قانون چې نه په هغه کې داسې دی چې کم زیاته د سټیټ اګینست یوز کیږي، د دې پرواز کې هم دا چې کم کور نه پتا باندې د ملټنسی پلانینګ کیږي، د ملټنسی چې نه اکټیویټیز کیږي، وارننګ باوجود چې نه دا د حقیقي بل اپشن چې نه د ساده خو الټیمیټلی اکشن باغستا کیږي.
دغه کورنۍ خپل سیمې شړل شوی او مشال ریډیو ونه توانیدا چې خبرې ورسره وکړي. شاهد علي خان ویل دا ورته نه د معلومات چې د خلکو کومې وسلوالې ډلې سره همکاري کړې ده، ځکه چې د هغه په نه دا معلومات په وسره وي. البته نوموړي زیاته کړه چې دا کوم نوی کار نه دی، بلکې تیر کال هم د پوځي عملیاتو په وخت پنځه داسې کورونه وران شوي وو. خو د قانوني چارو پو اډوکیټ سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د آئین په هیڅ ځای کې نه دی لیکل شوی چې امنیتي ادارې د مشکوکو خلکو کورونه ورانولی شي. هغه زیاته کړه چې دا کار د اجتماعي زمواري لاندې راځي چې په قبایلي سیمو کې تر 2013 کال پورې عملي د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون برخه وو چې ختم شوی او ځای یې د پاکستان آئین نیولی دی.
د فاټا مرجر شوی دی، کم بنیادی انساني حقوق په باقی پاکستان کې سټیزنس ته حاصل دي، هم هغه آئینی حقوق د سابقه فاټا قبایلی سیمو چې کومه زموږ ده دغه خلکو ته حاصل دي. نو که د چا کورونا سکیورټی فورسز ورانی یا خلق علاقه بدر کوي نو دا بالکل غیر قانوني دي او غیر آئینی دي.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو ځینی استازي وایي چې له امنیتی ځواکونو د امنیت ټینګول غواړي، خو د کورونو ورانول او خلق له خپل سیمو استل غیر قانوني کار دي. د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر وایي دا مسله به صوبایي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کوي.
د دیوالونو ورانول یا د کورونو ورانول د دې سره به څنګه امن راځي؟ ګوره که په دې امن راتلای د وزیرستان ټول بازارونه او ټول کورونه وران کړل شول، د هغې ګاډر ټیارن خښتې هم راوړې شول او ورته په خام مال باندې خرڅې شولاړې، نو بیا خو په کار وای چې په هغه وخت امن راغلی وای چې دومره غټ وطنونه وران شول. نو اوس د کور په ورانول زما په خیال چې هیڅ امن نه راځي.
له مومندو څخه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند استازي نثار مومن بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو سره توپیری چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې په نور پاکستان کې خلکو سره د یو او په قبایلي سیمو کې د بل قسم قانون لاندې روانه رویه د منلو وړ نه ده.
که آیا په اسلام آباد، لاهور، په بل ځایونو کې کورونه ورانېږي، نو بیا کېدای شي دلته د موران کې دا به قانوني، خو که دا قانون کې نه وي، د پاکستان په قانون کې دا نشته، نو بیا دا سراسر زیاتی دی. دا خو یو خلک واپس هغه زوړ نظام ته د وړو کوشش دی. بله خبره دا ده چې دا خلک ذمہ دار دي، باړ لګېدلې دي، اعلانونه یو ځل وشو چې امن قائم شو، دوباره امن خرابېدل څنګه وشو؟ نو موږ په دې خاموش نشو پاتې کېدی، موږ به په اسمبلی کې هم په دې آواز اوچتو، موږ په عام ولس کې هم په دې آواز اوچتو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه د مشکوکو وسلوالو د کورنو ورانولو خبره په داسې وخت کې کړې چې حکومت په قبایلي سیمو کې د ډېرې فعالې او کلادم ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو له لارې د نامعلوم وخت لپاره اوربند کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر ګروپ هم ډېر فعال دی چې د نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ وخت په وخت بریدونه کوي. تر اوسه په دغو کې وی ډلې هم د مشکوکو وسلوالو د کورنو د ړنګېدو او له سیمې څخه د ایستلو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د سند په ګوټکی سیمه کې د غلام عباس په نوم یو مازوره کس د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی دی. دغه ورور سرفراز عباس بیګا مشالډو ته ویل چې پر ورور یې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د سیمې په یو پېټرول پمپ کې پېټرول اچول شوی او سوزول شوی دی. عباس زیاته کړې د یو دینی کورنۍ غړی دی او دا چې ورور یې د مذهب سپکاوی نه وکړی. نوموړی ګیله مند چې پولیس یې مرستې ته نه دي حاضر شوي. خو د سیمې پولیسو مشال اډو ته ویلي د پیښې مقدمه درج کړې او د غلام عباس د وژنې په تور یې د محمد خان په نوم یو کس نیولی دی. د سند حکومت هم د پیښې نوټس اخیسته دی. تفصیل له کراچۍ نیاز علي راکوي.
دا سند ګوټ کې سیمې اوسیدونکي سرفراز عباس د اکتوبر په دریمه مشال لیډیو ته ویلي چې رور غلام عباس د اکتوبر په لومړۍ نیټه سحر وجلې شوې. هغه په میرپور ماتیلو درګاه لالشاه کې د لسو کالو راهسې پاتې کېدو. محمد حسن او خان محمد په پېټرول اچولې سوځولې او وجلې دي. دی وایي چې موږ ته دې انصاف ملو شي. موږ غریبانان یو. زما رور بې ګناه وجلې شوې. رور مې په درګاه کې اوسېدو. پولیسو دما درج کړي. خو ضرور په وجنه کې تورن یو ککړ کس وس هم لانه دی نیولې شوی. د پیخي درې ورځې وشوي. زمون خواله هیڅ څوک نه دی راغلی. د سرپراز عباس په وینا چرور می پیدایشي مازور وو. موږ د یوې دینی کورنۍ سره تعلق لرو. رور می هیڅ مذهب سپکاوي نه دی کړلې. او بیا په ټولنیزو رسنیو هم د پیخي په اړه ویډیوګانې خپرې شوې. د پیخي په اړه پکې خلکو د پولیسو او حکومت نه د پلټنو او د تورنو کسانو دنیولو غوښتنی هم کړی دی. سرپراز عباس وایي چې پولیس ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او تورن او د دوی ضرور دښمنانو څخه وس هم په یره کې دي او دړکې ورته ورکول کیږي. خو بل خوا بیا د میرپور ماتیلو تانې د پولیسو SHO عبدالمالک مشال لیډیو ته ویلي چې د تورنو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. یو تن محمد خان فکی نیولې هم دي. نورې پلټنې روانې دي. دی وایي چې محمد عباس چې دواړه لاسونه یې معذور وو وجلې شوې. تورنو هغه سوځولې او بیا محمد عباس چې د اوبو ډنډ ته اخته وو تورنو د اوبو په ډنډ کې ډوب کړې او وجلې دي. دوی مقدمه درج کړې. یو تورن پکې نیولې دي. نورې پلټنې روانې دي د دې معلومولو لپاره چې مسله څه ده. قانون پوهان وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم دا ډول پیخي بیا بیا رامنځته کیږي او زیاتره پکې نور مذهب منونکي پنهخه کیږي. د پاکستان سپریم کورټ بارغړی او نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي د مذهب د سپکاوي په ضد قانون شته. قانون کې ښکارا لارخیونی هم موجود دي. خو دلته بیا د ذاتی شخړو او نور ستونزو د هوارولو لپاره دا ډول تورونه لګول کیږي چې حقیقت پکې نه وي. بلخوا بیا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن مشال لیډیو ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په نوم څوک وجل یا زیان اړولو چاته به هم اجازه ورنکړي او د ګوټکی د پیښې با پورا پلټنې کیږي.
سیریس ایشو ہے اور ڈیفینیٹلی حکومت سن وزیر اعلی صاحب
دی وایي چې دا ډیره مهمه ایشو ده. بالکل د سن حکومت وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیسته او د پولیسو مشر ای جی سن څخه راپور غوښته دي. دا ډیره بدقسمتي ده چې بیا بیا دا ډول پیښې په سن کې مخې ته راځي. په دې پیښه کې تورن کس نیولې شوی هم دی. پاکستان کی د بشری حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو راپور کې ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې هیواد کې درې اتیا مقدمه جوړی شوې چې زیاتره پکې پنجاب صوبې کې درج شوې. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت د اکتوبر پر لومړی نیټه خپل ملازمینو ته تنخواګانې نه دی ورکړي. حکومت وایي د مرکزی حکومت لخوا صوبې تا د بجلی په مت کې د بقایجاتو پر وخت نور کول د ځنډ لامل شوی. خو د چارو د ځینو شدونکو ترڅنګ د مرکزی حکومت ځینې غړي وایي ملازمینو ته تنخواګانې ورکول د صوبایي حکومت ذمهواري ده او دا چې د نور کولو په صورت کې ترې د وفاق پر ضد سیاسي شعار باید جوړ نشي. دا چې له مرکزی حکومت سره د خیبر پختونخوا څومره بقایجات دي او صوبایي حکومت به سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې کله ورکړي دا به د شانواز ترغزي په دې رپورټ کې وورو.
صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا پخپل ویریفائیڈ فیس بک اکاؤنٹ دا اکتوبر پر دوائی میں لکھ لی ٹول سرکاری ملازمین تب دروانی ہفتے نے تنخواہ ورکول شروع شی. نوموړی زیاته کړی چې د وفاقي حکومت لخوا د بقایګانو د نور کېدو په صورت کې چې کومه ستونزه رامخته شوی د هغې د هوارولو کوشش هم کوي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وفاق ته کوم رقم بقایګانې پاتې دي او دغه به څومره وي. د د پیښور خبریال عرفان خان چې زیاتره وختونه په مالیاتو خبرونه جوړوي. د مشال ریډیو دغه پښتنه د اکتوبر په درېمه داسې جواب کړي.
اندازه چې کم لګولې د صوبایي حکومت هغه د شپږنیمو سو نو اخلا او سو ارب روپو پورې ده، او دا پیسې د پن بجلی خالص منافع په مت کې پاتې دي. درې نه علاوه د تیل او ګیس چې کوم رایلټي ده په هغه مت کې هم لږ ډېرې روپۍ وفاق ته پاتې دي، هغه دې صوبې ته نه دي ورکړی شوي.
عرفان خان زیاته کړه دته د خیبر پختونخوا د اکاونټنټ جنرل د دفتر سرچینو ویلي چې صوبې سره د ملازمینو پیسې شته دي او د دوی په اکاونټ کې پرتې دي، خو عرفان خان وایي سرچینو ورته دا هم ویلي دي د صوبایي حکومت په وینا یې دغه پیسې ایساري کړي او ملازمینو ته یې ترخواګانې نه دي جاري کړي. د ستمبر په 15مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابینې د غړو او ځینو حکومتي چارواکو د یوې غونډې په دوران د وفاقي حکومت لړخه د بجلی د بقایا روپو په نه ورکولو خدشات ښودلي. ویلي د بجلی ترڅنګ د نوي زمشو زلو د پاره دي د ترقیاتي کارونو پیسې هم وفاقي حکومت دوی ته ورکړي. نوموړي ویلي صوبا به هر رقم آئینی سیاسي او قانوني لار خپلوي تر څو د صوبې حقونه واخلي. د فاټا د زم کې دوړان دي وفاقي حکومت د دغه سیمې د پاره د ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن د لارې 3% روپۍ مقرره کړې وي. په 2013 کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا ته ورګړې شوې د ان اف سي روپۍ بند شو. دا ځکه چې تیر د تحریک انصاف وفاقي حکومت کې ویل شوی دغه سیمې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده، باید دوی خرڅونه پوره کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت د خپل ملازمینو د تنخواګانو پیسې هم نه لري، په حکومتي اتحاد کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل
د 18 امندمنت نه پس د هغه صوبې وسایل د هغه عوامو باندې خرچ کول د هغه حکومت ذمہداری ده. لحاظ نن که پرس که د تنخواګانو خبره وي د خیبر پختونخوا په 10م کال دی یا 9م کال دی د پی ټی آی د حکومت 350 دی منوسه چلو شو د بجلی چې کوم نېشنل ګریډ سټیشن تور کولو د غي پیداوار سو شو. منګ دا یو خبره کو چې دا خلک باقاعده په پلانینګ سره د عوام گمراه کوي.
نن د اکتوبر په 3مه صوبای وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه یو وار بیا ویلي د نن نبا صوبای ملازمینو ته تنخواګان ورکول شروع شي. جګړه د پریس کانفرنس په دوران زیاته کړي کله نه چې وفاقي حکومت بدل شوی د اپریل د میاشتې راهسته د بجلی د ګټې یو روپۍ صوبې ته نه ده ورکړی شوی، او بل دا چې خیبر پختونخوا حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې په زمشو زلو کې د 45 نه تر د 60 اربو پورې روپۍ خپلې لګولې دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خیبر پختونخوا کې د اکتوبر له 3مه یعنی له پرون څخه ماشومان ته د میادي طبي ټایفاید وکسینو ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د صوبې د روغتیا محکمې د وکسینونو د څانګې او چارواکي ډاکټر محمد عارف مشالډو ته ویلي دا کمپاین به د اکتوبر تر 15مې پورې دوام لري چې پکې به 9 لک ماشومان وکسینوي چې عمرونه یې د 9 او 14 کلونو په منځ کې وي. دا لومړی ځل چې په خیبر پختونخوا کې د میادي طبي ضد کمپاین کېږي. میادي تبه یو بکټیریایي ناروغي ده چې د برېټانیا د روغتیا ملي ادارې په وینا د ناولی یا ناپاکه خوراک له خوړلو او د ناپاکه اوبو له څخلو خبريږي. شبیر احمد جان رپورت لري.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ویکسینو څنګه یو چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته ویل چې دا کمپاین به د ګلګت بلتستان په شمول ټوله صوبه کې کیږي، او خوشاله نه هلک ماشومان ته به په سکولونو او بیا په کورونو کې د میادي تبې پر ضد ویکسین د دوی تربیه شوي اهلکاران ورکوي. دا چې وړاندې د دې ناروغۍ پر ضد د ویکسینو کمپاینونه ولې نه وو او اوس ولې دا ضرورت محسوس شو، نو ډاکټر محمد عارف وایي چې هر کال په نړۍ کې د 1.3 میلیون خلک میادي تبه نیسي او 1.5 لک سیوا خلک ترې د کال مړ کیږي.
مین وجه دا ده چې دا ټایفاید بیماری چې ډېر په تیزۍ سره خوريږي، او د شویش والا خبره دا ده چې ډېرې دوایانې چې دي هغه د دې مرض خلاف چې دی هغه اوس غیر مؤثر دي. نو مونږ سره واحد حل چې دی دا بیا ویکسینیشن دی. مونږ ورلد وایډ انولی کیسز خبره وکړو نو تقریبا 11 to 21 میلیونز پورے انفیکشن کی گیا اور 1,61,000 پورے اینوئل ڈیتھ دی بیماری نے کی
دی وائی کلو تا اہم ٹیم نے استولی دی ٹول سرکاری اور شخصی اسکولوں تا ہم ہسپتالوں اور دا صحت مرکزوں کے ہم ددوی تربیت شوی کسان با ناست وی دا صحت محکمہ دا ویکسین سانگے یو بل چارواکی ڈاکٹر حبیب وائی چے دا موسم دا دی رنز دا خوریدو لپاره ډیر موجود دی نو باید د ویکسین علاوه د خوراک خاک او د صفایانو ډیر خیال وساتلی شي
مشومانانو د خوراک خیال وساتي د مشومانانو د صفای خیال وساتي کم خوراکونه چې کورون تر ازي دغه په صحیح طریقې سره صفای وشي دغه په خپل صحیح طریقې سره وشي صفا او به استعمال شي مشومانان چې بهر کمه ډکه امتیاز ته وړي امتیاز کوي هغه نه لګزان بچو ساتي او دغه لپاره فلش سیستم وغیرہ چې هغه استعمال کی
دغه طبي ماهرینو په وینا د دې ویکسینو د مشومانو په صحت هیڅ بد اغیز نه وي ولې دا ٹیکے ورستو د ځینې ماشومانو معمولی تبا یو عام خبره ده نوموړی جاته وی چې راتلونکو جنوري نه دا ویکسین هم د روټین ویکسینو کمپین برخه جوړه کړل شي ډاکټر محمد عارف جاته وی چې د لری شوی چې د لویو په نسبت ماشومانو کې د نمونیا او نور ناروغ ورستو میاتی تبا هم په تیزه خوريږي او ډیر کیسونه هم روغتونونو ته را روان دي دی وای ک په وخت ترملنه ونه شي نو مرګونه تر هم کیږي دغه چارواکو په وینا دی نوړاندې دا کمپین 2019 کې پسند او بیا 2021 کې پنجاب صوبه کې شوې دي او د دې کمپینونو تکنیکی او مالی مرستې او اهلکارانو ته تربیتونه هم د صحت نړیواله اداره ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ د سوتن کلی د خونځي زده کوونکي او هم خونکي وای خونځي سرپناه نه لري چې له وجې د زده کوونکو د زده کړو بهیر اغیزمنېږي دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې خونځي ته ودانۍ جوړ کړي بل خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وای د دې ولایت په اکثرو ولسوالیو کې خونځي ودانۍ نه لري خو زیاتوي چې دوی هیله مند دي که نړیوالو ادارو ورسره مرسته وکړه نو دوی به ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو وتوانېږي له جلال آباد زموږ د خبریال دا رپورټ وو
دا د ننګرهار په درنور ولسوالۍ کې د سوتن په نوم په سیمه کې د زده کوونکو ماشومانو غږونه دي چې د یوې ونې سوري ته راټول شوي او په زده کړو بوخت دي د دې ښوونځي زده کوونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ته یې ودانۍ جوړه کړي دوه تن زده کوونکي عبدالله او شاکر وایي
موږ خپل هم سبای چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو هلته موږ سره نه فراش شو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و
دلته دغه مرم دی باران او باد او باران سره دلته راته کو که آزمان اوریږي موږ دلته حاضر یو که آزمان بس ګډوډ غوندي موږ دې هغه سره مشکل سره مخ یو
د دې ښوونځي ښوونکي وایي چې له کلونو راهیسې د سوتن ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو غوښتنې کړي خو د ژمنو باوجود تر اوسه بې سرپناه پروت دی او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې په باد او باران کې له زده کړو محرومیږي د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکي شمس الحق او جمعه خان وایي
مکتب کې مونږ د سرپناه نه لرو باید مونږ سره د خیمو کوم وګوشي چې سره کوټي چې کله باران وشي بیا ټول نه ځای یو ځای نه ځای بیا کله چوټي شي بیا هغه به چوټي ورکو مونږ
ماشومانو د پاره نور مشکلات دا دي چې غریبانانو د پاره کتابچې نشته قلم نشته کتابونه نشته دغه شاندې نور مشکلات لري
بل خو د ننګرهار پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولتي ښوونځیو او زر زده کوونکي د ونو او دیوالونو تر سوري لاندې زده کړې کوي خو زیاتوي چې پوهنې ریاست ژوند دی چې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي د ننګرهار د پوهنې ریاست وایان ستانکزی وایي
د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست اړوند هغه ښوونځي چې هغه سربنان لري یا احاطې نشته یا سراسه دیوالونه یې د تاکونو د شعباتو نشته داسې ښوونځي خو تقریبا 300 پورې دي خو بیا په دې کې هغه ښوونځي چې د هغې نه احاطه لري نه کومه چاردیواري نه څه قسمه اتاق او نه کومه شعبه او صرف په سپین میدان یا د ونو لاندې ناست دي نو دغه ډول ښوونځي په دغه دوه ولسوالۍ کې مختلف ځینو کې شتون لري چې تعداد یې تقریبا 112 پورې رسیږي او دغه ښوونځیو کې چې سربنان نه لري تقریبا 70,000 پورې شاوخوا زده کوونکي چې دې وخت کې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او درسونه وایي
د نوموړي په خبره پوهنې وزارت ژمن دی چې د همکارو نړیوالو موسسو پام د ښوونځیو ودانیو ته راواړوي او تمشته چې ګڼو زده کوونکو ته به د زده کړو مناسب چاپریال رامنځته شي
زمونږ خبریال رپورټ په پېښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه له مجید بابر اورو
چارواکي وایي چې تیر ورځ د اکتوبر په درېمه د ډېر اسمل خان په درازنده مغولکوټ سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې دېرش نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره دا پیښه په خمبه ژرند سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د کجورو نه بار یو ټرک د کوچیانو د کډو نه بار یو ټریکټر ټالۍ سره ټکر شو. چارواکي وایي چې دا پیښه د ټرک د بریکونو د فیل کېدو له وجې شوې. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیې د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د خلکو د کورونو ړنګولو د اقدام دفاع کړې. د اکتوبر په درېمه مشال لیلیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې د دغو کورونو مالکانو ته څو څو واره د وسلوالو سره د همکارۍ نه کولو خبرداری ورکړل شوی و. شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي وایي چې د اکتوبر په درېمه په سرحدي سیمه غلام خان کې څلور وسلوال وژلي او پنځه نور ژوبل کړي دي. په میرامشاه کې د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي تېره ورځ د نوم نه خولو په شرط مشال لیلیو ته وویل چې دې کسانو د افغانستان د خوست سیمې نه غلام خان سره نږدې په پوله لګېدلي اغزن تار باندې پاکستان ته د راوړېدلو هڅه کوله چې د پوځ لخوا په نښه شول. د سند په ګوټکی سیمه کې یو مازوره تن د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی. د ګوټکی سیمې اوسیدونکي سرفراز عباس د اکتوبر په درېمه مشال لیلیو ته وویل چې مازوره رور غلام عباس چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه مذهب ته د سپکاوي په تور دوو کسانو محمد حسن او محمد خان سوځولی او وژلی دی. پولیس وایي چې یو تن محمد خان یې نیولی او پلټنې روانې دي. د پاکستان حکومت او ملګري ملتونه به نن د اکتوبر په څلورمه په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب د پلو سره د مرستو لپاره د 800 میلیونو ډالرو مالی مرستو اپیل کوي. د طالبانو حکومت د بدخشان د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې دعوی بې بنیاد دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د حجاب د اغوستلو د قانون د ماتولو په تور د یوې ځوانې مېرمنې له وژل کېدو وروسته په ټول هیواد کې د ناکراریو پړه پر بهرنیان واچولې او خبرداری یې ورکړ چې د هر ډول مخالفت د دفع کولو لړ کې به د امنیتي قواوو هر ډول ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه مو اوریدل. په ایران کې د ناکراریو له دوام سره جوخت کناډا پر لزګونو ایرانی چارواکو او ادارو نوی بندیزونه لګولې دي. د کناډا حکومت ویلي دا بندیزونه په ایران کې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو او د مظاهره چانو د ځپلو لامل لګول شوې دي. په ایران کې تر هغه وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې چې په مبینه ډول دوه شکلنه مهسا امینی د پړونی یا ټیکري د سم نه پر سرورو له کبره د گشت ارشاد په نوم پولیسو تیره میاشت نیولې وه او له رپورټونو سره سم د هغوی په ولکه کې مړه شوه. ایرانی چارواکو د مظاهرو د مخه نیولو هوډ ښکاره کړی دی. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
کاناډا د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له عمله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون وویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقيف کې د 28 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقوقو د سختو سرغړونو په خبرګون پر ایرانی چارواکو لګول شوې. په دې اقدام کې کاناډا د سپایي پاسداران د لوړپوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پاوز لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی عمومی قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوې بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دوه اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک په خپل هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي وو نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه، خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوې وه. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې د غوسې او پراخو مظاهرو سبب شوه او په دغه هیواد کې له څه باندې دوه اونۍ راهیسې ورځنۍ مظاهرې روانې دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دغو مظاهرو مخه نیسي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی ویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ترڅنګ دریږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي طالبان له معترضو خزو په ویره کې دي. د دې سازمان د خزو د څنګه مرستیالې حیدربار ازادي ریډیو ته ویلي افغان مرمنو انجونو وخو دا چې د هر ډول ځپونکو اقداماتو باوجود د خپل حقوقو لپاره غږ پورته کوي. د رپورټونو لمخې په ورستیاو څورزو کې په کابل، هرات، بامیان او بلخ کې سلګونه انجونو او خزو مظاهرې وکړې. لزینو سیمو د معترضه خزو پر وړاندې د طالبانو د زور زیاتی او تاوتریخوالي پیښې هم رپورټ شوي. بیا هم تفصیل له صفی الله ستانکزي اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلې دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې حیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
په وروستیو څو ورځو کې چې کومې مظاهرې مو ولیدلې او ټولې د ښځو لخوا وشوې، په څو میاشتو کې بې ساری دی. خزه چمتو دی چې د مظاهرې لپاره د باندې وزي، سره له دې چې د معترضو خزو په وړاندې طالبانو وحشیانه چلند کړی. ځینې معترضین بندیان شوي دی یا هوایی دزې پرې شوي یا اوس چې ځینې محصلان په لیلیه کې قفل شوي دی.
د راپورونو له مخې په کابل، هرات، بامیان او ځینو نورو ښارونو کې سلګونه نجونې او ښځې دا وروستۍ څو ورځې لاریونونو ته وتلي. په اکثرو سیمو کې له دغو معترضو ښځو سره د طالبانو د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي. له هغې ډلې په کابل کې څو نجونې وهل شوي، په هرات کې هم د نجونو په وهلو سربېره په هغوی هوایي ډزې شوي. د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو خونیز مرکز کې بریدو شو چې په کې 350 اکثر نجونې ووژل شوې او یو سل لس نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون غنې خزي پاتې دي او مظاهرې وکړې. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښار راپور شوې، چیرته چې نجونې په خواله رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیا قلف کړې او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پښتنې بې ځوابه پرېښودي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله حیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د لوګر د خوخي ولسوالۍ څخه د هرستو سیلابونو له امله بي ځای شوی خلک غوښتنه کوي چې د ژمي له راسېدو مخکې ورته سرپناوي باید جوړ شي. دا سیلاب ځپلي چې اوس مهال په خیمه کې هم کې اوسي وایي. په لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې د هرې ورځې په تیرېدو سي واقع کیږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي خوندي ځایونو ته د سیلاب ځپلو کورنیو د لېږدولو په اړه خپل مقاماتو ته وړاندیز کړی او تمه لري چې له ژمي مخکې به د کورنیو لپاره څه چاره برابره شي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځای شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوي او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکي محمد نذیر ویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واورې کیږي.
موږ که نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت، ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسېدو نه غم وخوړل شي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سر منډه تړه کوي هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه دا مځکه لري موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو موسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیش شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي داسې مسخ باد لري او دوی اوس هم له ساړه ګزاره نشي کولای.
موږ اوس په یخو باندې نه شو کړای زمي چې دلته راسي له یخ څوک دې باندې نشي ګرځېدلای ځکه دا وطن یخ ته باد لري واوري باد لري دې کې خیمه کې خو گزارانه کی له خدای دشت دې به موږ ته راکی کورونو مکتبه ما شي جوړی کی مالدار خلک دي.
د سراب زپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکو نظر محمد خپل ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمو کې ځوان نه کیږي، زما راغی دا وایي چې پیلن زر په زر د موږ غم نه خوري، موږ دا خلک دومره نه لري تکرا د خوګي ټولان. دا خیمو کې دا دیا نن سبا له و میاست شل شپه بعد دا کې ځوان نه کیږي. بډې
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ایز چارواکي د دغه بې ځای شوی خلکو ستونزې منی او وایي چې ډیر ژر به د ولایت مقام لوري د سراب زپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاري سعد الله بدر وایي
د سرفنا په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې پراس کې والی صاحب قرار لري، نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله سرفنا جوړوو، ځکه چې ژمی را روان ده او هوا یخیږي، نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال شي او یا کورونه ورته جوړ شي. نو انشاءالله دا موضوع به د ریاست الوزرا سره شریکیږي او له دې نه به وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کیږي.
یاد دیوی در روان زگیدیس کال د اگست 28 د لوګر د خروار ولسوالۍ په دی بالا میاندې د پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه زانی او مالی زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو مخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرجوب لوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمی او ډیرې په بشپړ ډول ویجاړ شول.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
پدرېنی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
د کورمې د تری منګل اوسیدونکي د دوی په سرکاري هسپتال کې د درملنې اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. د دوی په خبره په هسپتال کې ډاکټر نشته او نه هم دوی ته ضروري دوایانې ورکول کیږي. د صحت محکمې ځایي چارواکي د تری منګل د خلکو شکایتونه پر ځای بولي، خو وایي چې په سیمه کې د ډاکټرانو کمی به حل پوره شي چې په صوبه کې د نو هغو پر ګمارنې لګېدلې بندیز ختم یا لري شي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
زای مشر ملک منور خان منګل مشال لډیو ته د ګل پر ازویلی په یاد هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره ماهر ډاکټران شته او نه هغلته بل داسې سہولت ورکول کیږي. زای مشر زیاتوی په هسپتال کې د مریضانو معاینه هغلته یو ټیکنیشین کوي چې ورسره اکثره د صحت په لړ کې دوی ته نور ستونزې او پیچیدګیانې رامنځته کیږي.
د ډاکټرانو پورا خپل بنگلا جوړه ده، د نرسانو دی پورا هاسټل دی پورا خپل بنگلی منگلیا جوړی دي. خو په دغه کې د افسوس خبره ده چې دلته موته یو ډاکټر نشتا، لیبرټری ټیکنیشن نشتا، ال ایچ وی نشتا. تقریبا سل کسان ایمو روزانه په بنیاد نی او پی ڈی کیږي، نغا یو پرمیسی ټیکنیشن دی آ غریب خپل واس داس کی.
تری منګل سیما د برکور می په حدودو کې راځي چرته کې د زورګونو آبادی لپاره یو هسپتال دی، خو په هغه کې د ځایو سیدونکو تر مخه دومره سہولت نشته چې د معمولی ناروغي علاج وشي. یو بل ځایو سیدونکو حبیب خان مشال لډیو ته وای په سرکاري هسپتال کې د پیدایش پر وخت مور او ماشوم ته بنیادی سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده، خو دوی لدغه هم محروم دي.
نو ټیسټونه نه اکثره مو د خځو کوم ډیلیوري کې سونه د ډیر پیخي کې دانشته دي، مو ډیر د مشکلو سره مخامخ یو. سورې علاقې د دلتلیاره باندې بس بیا مو مشکلو سره مخامخ یو، په علاوه نشوتل مو ته وی ډاکټر ضرورت چې موږ تروش.
بلخوا د ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر اتولا مشال لډیو توای په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمې، عملی کارکردګي او د صحت ستونزې دا هر څه د دوی تر نظر لاندې دي، خو ځینې معاملې داسې دي چې د حل کې دوی وس نه لري. اتولا وای په برکورما کې وسره د صحت بنیادی مرکزونه درې څلوېختي چورته هر کال ډېر کم فند راځي، خو په هغه کې تر ټولو زیاته حصہ د تری منګل هسپتال لپاره وباسي. د صحت محکمې مشر زیاتوی په سیمه کې د یاد مرکزونو لپاره 2 ډاکټرانو ضرورت ته خور سره 8 ډاکټران دي چې د هغوی ډیوټیانې د هفته په حساب په مختلف هسپتالونو کې لګوي. چارواکي دا هم وایي په صبح کې پر نیوی برتې بندیز دي او چې کله هغه لري شي نو په هسپتالونو کې د روغتیایي عملی کمی به پوره کړي.
سپارس د سزایو نه دي چې هغه ځکه پوزیشن ستخو هغه خالی دي،
د دونیم کلونه محکمه صحت بین لګولې د مونږ نور فیملز اغشت نه شو د بین مونږ نه اوچت شي نو سنه س فیملز به مونږ دراشي او د فیملز په شکل کې به مونږه تیری منګل حصہ هم
په کورما کې د خلکو آباده تر شپږو لکو زیاته ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې تر اتیاو پورې ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه تر سره کیږي ولې چې په هغو کې روغتیایي سہولتونه د نش برابر دي د سیمو خلک خپل مریضان سده او یا پړچنار ته وړي خو هغلته هم هغوی د صحت په لړ کې له سہولتونو محروم دي طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګیږي د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي له تیرو درو میاشتو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي چې له وجې دوی مشکلات لري د دوی زیاتوي د انټرنیټ بندېدو له وجې نه یوازې له نورو سیمو نړۍ سره رابطې پرې شوې دي بلکې د زده کړو کار روزګار په برخه کې هم له ستونزو سره دوی مخامخ دي د جنوبی وزیرستان چارواکي بیا وایي د سیمې امنیتي حالت ته په کتو یې انټرنیټ بند کړو خو اوس هڅه کوي چې بیرته یې فعال کړي تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې
د سویلی وزیرستان اوسیدین کی ویائی چې د پاکستان حکومت د دوی پسیمه کښې د تیرې درې میاشتو راهیسې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی د ماکین سیمې سره تعلق لرونکی خبریال شریار مسید په سویلی وزیرستان کښې د انټرنیټ او موبایل سیګنل بندش په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي
د جنوبی وزیرستان حالات خو ګوک سے انٹرنیٹ دے میرا دے درینی میں میاشتے نا مکمل بند ہے کرکیم طالب علمون دی اور ورسرا ورسرا کاروباری طبقہ دو داتا ہاں ڈیرا ہٹا مسئلہ دو دینا علاوہ اس پر شک توی شے زنگاڑا دا میں دا سے علاقے دی چھو دیرے بیک ورڈ دیرے غریز علاقے دی پا دا گا کشے دے موبائل سگنل ہاں باندی نو دا ڈیرا غلط خبر دو اور میش خو پدا نا پی جی چھ دامرا پریشنے نا باوجود دا خبر بیا دے سار نا چرنگش والا ہر شای بیا دے شیر خبر جواب نہ دے سرکار سرشتا
د زنګاړه او شکتوی سیمې دوا اوسیدین کی ویایي چې د پاکستان حکومت انټرنیټ سره د دوی په سیمه کې د موبایل سیګنل یې هم بند کړی دی
څه وځم خبرې کې زنګاړه نه د نیوز په علاقې کې موبایل سیم بالکل بند شوی دی کال ور جن چې ما ځل مې کړای دی هم بیا هم نه لایي چې گای دوا تلای هم پروټه نه نو خوړې وو سما چې خالي را به تاسو نیوز دې شي د بعد پاتې د بچا ته نه لایي د علاقې خاص دغه ستوند سره مخامخ چې اولو دغه موبایل د میز د پلاسټ د نیکې نه ګرځول صاحبه خو چې کله په میز ووته په وسر نه بند کړل مطلب دا ده چې میز د ډېرې ستونزې سره مخامخ دي په هر ځای شی د مورو دی روغو دی رنځیرو دی په پېښور باندې ورته پروته دي دا پاتې نه لګي چې ته مړ شوې پوتې شوې بس شولې میز د حکومت نه دا غوښتنه کوي دا د بهر چې حال نه شي نو په خاطر احتجاج باندې مجبور شي میزو د پیازه ور ورته ووځي من روډو مکمل بند
نوم حاجي حسن لی کنسولر دای موبایل چیکیم نه ورته دا چې بحال شي او نت چیکیم دای دا بحال شي دا تقریبا وان څه خدای علاقې دوه له ګوډا پر دغه څه منډوا پر اشار نه کوي خلک ماري ورشي هغه پیغام نه سره سوال له سوال یې څه مر ګور وشي هغه نه ډېر خال سره په تیر په دي شي نه چیکیم بهر مسافر دی دوبای ابو ظبي بیرهن رسول خیمه ولا غلی باندې خلک چیکیم دی کور ولا مور پلور هغه نه هر په کټ شي دی دې په واجه کلا هیڅ کې وسارته شي هر په کلا څوک بل څه درنه
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې د مقامی انتظامیہ کوشش دی چې د خلق د پورا د انٹرنیٹ سہولت زر بحال کی
موبائل
کپنین ایتو ټولو سره مور افتاق کړی دا او خو چې نشه دا موږ کوم دی بهالو او چې دا بل سیکټر پکې کنه کله راشي نو دی وژنه کوم دی کنه هغه سکیورټی سره اني هاو لا کوم دې کوم دی کنه راو باندې کله څه فور درد درد بل کوي چې ته بهاله کو
دی سویلی وزیرستان او سي دین کې دا هم وویل چې د دوی پسیمک شه موبایل سیګنل او انټرنیټ د ژوند بنیادی ضرورت جوړ شوای دی کله پاکستان حکومت موبایل سیګنل او انټرنیټ زر بحال نکړي بیا و دوی په احتجاج لاس پورې کولای بنے وو مجبور وی اشتیاق ما سید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
سروے د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروے خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي سروے خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو د خبر زلې د ځایي حکومتونو منتخب استازي د پیسو یا فندونو لملاوي د لاملا د خمن دي د لنډی کوتل او باړې تحصیل د ځایي حکومتونو چیرمنانو د سپتمبر پر دیرشم مشال ریډیو ته ویلي دفترونو ته اړتیا لري او لستر هم پرمختیايي کارونه غواړي خو په خبرې چې حکومت پیسې نه ورکوي د لنډی کوتل ته تحصیل میونسپل اډمنستریشن یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د صوبې خزانه محکمې ته د ځایي حکومتونو د استازو شکایتونه لیگلی دی په خبر ضلع کې د ځایي حکومتونو انتخابات د 2022 زیږدیز د دسمبر پر 19 شوي ول د فرهاد شینواری رپورټور
د خیبر ضلع د بلدیاتی ځایي حکومت د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وګدمو مو د تیرېدو باوجود ورته فنډونه ترلاسه نشول
د الیکشن نه بعد لسمه میاشت روانه ده تر اوسه پورې د دفترو قایمولو او د چلولو هغه فنډونه چې هغه نه ریلیز شوي بجټ چې کوم بریک اپ او وی سي لیول او په تحصیل لیول باندې هغه بریک اپ راغله او هغه بیا دوباره پکې نوټیفیکیشن وشو او هغه بجټونه یا سسپینډ کړه ماتل یې کړه لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ 1 اکتوبر پورې مونږ لا داسې یو ډیډ لاین راکړو چې مونږ کوشش کوو چې د بجټ لپاره هم او د کونسل د کاروای لپاره هم مونږ به لاس فائنل کوو
د باډې تحصیل چیرمن مفتی کفیل اپریدی وای چې په قبایلی ضلعو کې په لومړي وار د ووټ په ذریعه خلکو د ځایي حکومتونو نمائندگان منتخب کړل خو اوس چې اختیارات او فنډونه نه لري نو ولسې مایوسه کړای
کوم امیدوارانو دا غیم زیات امیدونه او دا عوامو ډیر زیات امیدونه وو 15 مارچ باندې باقاعده خلف وشلو تر نن ورځې پورې بل جهادین او مایندګانو له هیڅ قسمه کی پی ګورنمنت اختیارات نه ورکړي او چا کم ایک پلان دی الیکشن شو هغه هر څه تنه واپس واخسل او بیوروکریسي ته حواله کړ وقتن فوقتن مونږ احتجاجونه وکړ خو بس په خلکو کې یو مایوسی پیدا شو
د تحصیل میونسپل اډمنستریشن یو چارواکي شاباس خان مشال ریډیو ته په یو رالي ګلی لیکلي پیغام کې ویلي چې د صوبې د فاینانس محکمې لخوا فندونه ورکول زندیدلی همغه ورته د ځایي حکومتونو د منتخب شو نمائندګانو اندېخنې ریپورت کړي د خیبر پختونخوا فینانس کمیشن په دې ورستو کې ویلي چې په هر ضلع کې به د کالنی پرمختیايي پروګرام یا ADP دیرش فیصدی برخه بلدیتی ځایي حکومتونو ته ورکوي چې خپل سیمو کې ورته پلانونه جوړ کړي او پرمختیايي کارونه پرې ترسره کړي 2020 کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر ضلع په 1320 یونین کونسل کې بلدیاتی انتخابات ترسره شوې او ویل جو نیبر هود کونسلونو لپاره 1023 کونسلران منتخب شوې او په جمرود لنډی کوتل او باډه کې درې تحصیل چیرمنان ټاکل شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروا رکت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوی.
کورتومتراجو با دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د ترکیه په تاریخی خار استنبول کې د پیشوګانو شمیر دومره زیات دی چې ورته د پیشوګانو پلازمینه ویل کیږي. حکومت د پیشوګانو سپیو او نور ځناور د پالنې لپاره بجټ ځانګړی کوي، خو له دې پرته عادي ترکان په کوڅو کې اوسیدونکو پیشوګانو ته خواړه او سرپناه برابروي. د مشال لډیو خبریال عبدالحی کاکړ استنبول ته تللی وو او د هغه خار په پیشوګانو یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ترکی په تاریخ شار استنبول کې که روان یاست، که ناست، که ولاړ، که خوری او آن که په جماعت کې عبادت کوي، نو په هر حال کې به پیشوګانی یا پیشوګان خامخا ووینئ. د استنبول اوسیدونکی محمد جرار د پیشوګانو مینوال دی.
موږ ویلی شو چې پیشو د استنبول بادشاه دی.
د استنبول په کوڅو کې هر څو میټره فاصله کې پیشوګان او داغو بچان تر سترګو کېږي. په هر کور کې تر یو زیاتې وي. اوه څلوېښت کلن محمد جرال له ماشوموالي له پیشوګانو سره مینه لري.
زما مور یو اتیا پیشو او پیشوګان لرل، نو ځکه مې لا په ماشومتوب کې ورسره مینه پیدا شوې ده. زه په کور کې ولس لرم او درې بچي، نو په دې حساب ټول شل پیشو او پیشوګان لرم.
ترکیان په څو حوالو له پیشوګانو سره مینه کوي. یوه وجه په اسلام کې پیشو ته د درناوي هم ده، او بل هغه د شاغلی جرار په خبره تاریخي ده.
Since the Ottoman Empire that the Turkish people
la pishugano saramina da osmaniano da wakmane pa mahal pel shu wa kala che turkano da pishugano pada po hatar la sakna da pishugano khuina la noro zanawro badal di la pishugano sara usidal aw mina kawal pa turki ki yo kultur garzidal
to live and to love the cats
د پیشو یا پیشوګانو په لوی شمیر کې د شتون لواجی ځینې خلکو استنبول ته د کیټ استنبول نوم ورکړی. څوک ورته د پیشوګانو پلازمینه او ځینې یې د پیشوګانو جنت یادوي. ځینې سیلګر ورځ خبرېږي، خو زیاتره ډیر خوشحوي. ما د انځورونو اخیستو په دوکان کې دوه پیشوګانې ولیدې. د دې دوکان د علی الحق په نوم پاکستانی کارکونکي راته وویل چې زیاتره سیلګر له پیشوګانو سره انځورونه اخلي.
دلته چې څومره دوکانونه دي، که سیلګر پکې پیشو وویني نو تنګ شي او کوشش کوي چې ورسره تصویرونه واخلي.
د استنبول د هر کور او دوکان و مخته د پیشوګانو ځانګړې کوټې جوړې دي. خواړه او اوبه ورته ایشول سوي وي. محمد جرار وایي چې شاروالی د پاملرنې لپاره منظمه نظام لري.
حکومت شاروالی ته د زناورو د پاملرنې لپاره بجټ ورکوي. دوی د سپو او پیشوګانو د استوګنې لپاره ځایونه او د علاج لپاره هسپتالونه جوړ کړي دي. سیلګر باید ورڅخه ونه ویریږي، ځکه چې ټول سپی او پیشوګان واکسین شوي دي.
پیشو او پیشوګان دومره محبوبیت او شهرت لري چې آن په تاریخي جماعت آیا صوفیا کې یو پیشو اوسی چې په نوم یې د انسټاګرام پاڼه هم جوړه ده چې 115,000 کسانې تعقیبوي. پیشوګان یا سپی په استنبول کې دومره ډاډه ژوند کوي چې کله ناکله په برقی پوړیو خیزي، په ټرام، بس، میټرو او کښتیو کې سفرونه کوي، او د ډېر معیاري رستورانتونو په صوفو کې ویده وي.
دا مشال ریډیو ده.